سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې. زه سفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو باندې وکړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. د اوچا په وینا افغانستان د نړۍ په لسو هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچا وایي وچکالي چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختېدو ده. اوچا په خپل ټویټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتوني ګوتریش خبرداری ته اشاره کړې ده چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټروله وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ شل اووره مسابقه نن شپه روانه ده. دمګړی بنګلادیش د هدف د پوره کولو لپاره لوبه لري. بنګلادیش په یولسو بالونو کې نهه منډو ته اړتیا لري. د افغانستان ټول ټال منډې 116 وي او په اوولسو اوورونو کې خپل و لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. د لوبې درې اوورونه د باران په وجه کم شوي وو. بنګلادیش تر دې دمه 110 منډې کړي او څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوې چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمېر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په مې کې 1500 میلیونو او 300 لاکو ته راکم شي. خو د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن ویلي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د شریکو ادارو له لارې د ملاتړ دوام ته اړتیا ده چې ډاډ ترلاسه شي په میلیونونو زیانګالي افغانان بیا هیر نه کړای شي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو میر 9 میلیون ته نږدې شوی دی. تاسو له ازادي راډیو خبرونو ته غوږ یاست. د راپورونو له مخې ایراني چارواکو د شنبې او جمعې په ورځو له دغه هیواده شاوخوا 15000 افغان کډوال لومړی نیولي او بیا یې ایستلي دي. د ایران د زابل سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسمزاده ادعا کړې چې دغه افغانان د ناقانونه ننوتلو او اوسیدو او د دوی د پاسپورت د مودې د ختمېدو له امله نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه کوم معلومات نه دي ورکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزیر وایي له نړیوال اقتصاد سره د مرستې یوازینی لار د جګړه ځپلي او اوکراین د ملاتړ زیاتول دي. جنت یلن نن یکشنبه ویلي د دې ترڅنګ چې د نویو ټوکېدلو اقتصادونو تقویه کول او د پورونو د ستونزې په وړاندې مهمه مبارزه مهم نقش لري. میرمن یلن چې په هند کې د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د مالي وزیرانو د سرمشریزې په څنډه کې خبرې کولې وویل یو کلیدي لومړیتوب د اوکراین د ملاتړ زیاتول دي چې د روسیې په وړاندې خپله دفاع وکړي. د امریکا د خزانه وزیر 13 فبروري میاشت کې د کیف تر سفر وروسته ویلی او هغه له نږدې په هغه بهرنۍ مرسته کې چې له ملکیانو او د اوکراین له پوځ سره کیږي زیات تفاوت لیدلی دی. پر اوکراین چې د نړۍ په سطح د غله جاتو یو پر څلورمه برخه تامینوي د روسیې یرغل د دې سبب شوی چې په نړۍ کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شي. د هغې موافقې چې په مرسته یې له اوکراین د غله جاتو صادرات پیل شول مهلت سبا دوشنبه په هغه صورت کې ختمیږي که روسیه یې له نوي کېدو سره موافقه ونه کړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشئ او دا خبرونه التام ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د طالبانو حکومت ویلی دی چې په کابل کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ پر وسلوالو باندې بریدونه کړی دي او د دې ډلې ځینې غړي وژلې دي. په دې اړه تاسو ریپورت لرو چې ایران د شنبې او جمعې په ورځو له دغه هیواد شاوخوا 15000 افغانان ایستلي دي.
پرون له پولې بیرته راوګرځولم. ډېر خلک و ټول یو ځای وشړلو.
ګڼ شمیر ناروغان چې پاکستان ته د تګ لپاره ټوکن اخلي وایي چې په دې وروستیو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. په دې ټوکنونو به دوی شاوخوا شپږ ځلې تلل خو اوس یوازې یو ځل اجازه لري.
مشکلاتونه ډیر دی په هوټل کې شپنوشو کولی هوا ډیره ګرمه ده یو په تورخم کې چې کله ځو هلته امبولانس چوکۍ نه لري اکسیجن نه لري
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت وایي تیر شپه د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د داعش خراسان څنګه په پټنځای عملیات کړي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر آژانس د دې عملیاتو په اړه یوازې همدومره معلومات خبره کړي خو ازادي رادیو ته یوه خبره سرچینې ویلي په دې عملیاتو کې د داعش دوه تنه وسلوال وژل شوي دي په دې اړه باندې پام وکړي یو رپورت ته
د طالبانو حکومت یو ځل بیا په کابل کې د داعش خراسان څنګه پر یو پټنځای د عملیاتو خبر ورکړی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر آژانس تیر شپه ولیکل د عملیات د کابل په بګراموي ولسوالۍ کې شوې خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي حخوا د طالبانو حکومت یوې خبره سرچینې ازادي رادیو ته د خپل نوم د نه خودو په شرط وویل په دې عملیاتو کې چې تیر شپه د بګراموي ولسوالۍ په میرویس خارګوټي کې په یو کور شوې د داعش خراسان څنګه دوه وسلوال وژل شوې او یو شمیر وسلې او مهمات ترې نیول شوې دي سرچینې دا هم ویل چې دا کسان له ډېره وخته د طالبانو حکومت د استخباراتي سرچینو تر څارنې لاندې وو او عملیات هم د طالبانو حکومت د استخباراتو ځانګړو ځواکونو کړي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دې عملیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو افغان اسلامي اژانس لیکي ځینې سرچینو ورته ویلي چې په دې عملیاتو کې درې تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ژوندي نیول شوي دي خبر کې دا هم راغلی چې په وژل شویو کې یوه ښځه هم ده او په نیول شویو کې بیا دوه ښځې او څلور ماشومان شامل دي چې ورسره یوازې یو میل وصله نیول شوې ده خلا تر اوسه هیڅ یوې بلې رسمي سرچینې دا معلومات نه دی تایید کړي تر اوسه لا د وژل شویو کسانو هویت هم معلوم نه دی دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش پر ضد عملیات کوي بلکې لدی وړاندې په ځلونو د کابل په بیلابیلو سیمو کې د داعش خراسان څنګه پر ضد د دې ډول عملیاتو خبر ورکړي د روان میلادي کال د می په نهمه نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر آژانس خبر ورکړ چې د کابل د بګرامي ولسوالۍ بودخاک څلور لارې د شمشاد کوڅې ته نږدې د داعش خراسان څنګه د والی مرسیال انجنیر عمر وژل شوی دی همدا ډول طالبانو په هرات نیمروز مزار شریف ننګرهار او کونړ کې د داعش خراسان څنګه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو او د دې ډلې د مهمو کسانو د وژلو او نیولو ادعاوي کړې دي خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت بیا لا بیلو چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د نشتون خبره کړې له دې ډلې طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې داعش نشته او روسي بریدونه له خارجه وارد شوی یو کړی خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ په اتمه نیټه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې لږ تر لږه درویشت تر هغه ډلې فعال دي او هغوی به وشي کولی چې په دې هیواد کې امن پر ځایونه پیدا کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په همدې راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ د زیاتېدو په اړه خبرداری هم ورکړل شوی و تر خوا د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ یا سینټکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ په دویمه د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 رسیږي خو طالبانو یې دا خبره رد کړه دا په داسې حال کې ده چې د داعش خراسان څنګه په بریدونو کې د طالبانو حکومت لوړ پوړي چارواکي له دې ډلې والیان امنیه قومندانان او طالب پلوي دیني عالمان هم وژل شوي دي
تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401 شمیره بیا تکراروم 00420211401
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01 منتظر پیام های شما به زبان دری
د راپورونو لمخې ایرانی چارواکو د شنبه په ورځ 15000 افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د راپورونو په اساس قانوني اسناد نه درلودل نیولی او ایستلی دي د زابل ولایت سرحدي پولیسو قومندان پرویز قاسم زاده د شنبه په ورځ ایران تسنیم خبری آژانس ته ویلي دغه افغانان د ناقانونه ننوتلو او اوسېدو او د دوی د پاسپورټ د مودې د ختمېدو له امله نیول شوي په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورټ ته
یو ایرانی چارواکی خبرداری ورکړی که بهرانیان ایران ته د ننوتلو، دغه هیواد کې د پاتې کیدلو او یا ورنه د وتلو په برخه کې قانوني ګامونه پورته نه کړي، له قانوني چلند وروسته به له هغې هیواده وشړل شي. د زابل ولایت د سرحدي پولیسو قمندان پرویز قاسمزاده د شنبې په ورځ د ایران تسنیم خبري اژانس ته وویل، په تیرو 24 ساعتونو کې د ایران له بیلابیلو ولایتونو څخه 4,118 ناقانونه افغان کډوال نیول شوي او د سیستان و بلوچستان په ایالتونو کې د ملک پولې له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. 24 کلن افغان ځوان امین الله چې له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسېده، یو له هغو کسانو څخه دی چې یوه ورځ وړاندې د اوسېدو د قانوني جواز د نه لرلو له امله یې له ایران څخه افغانستان ته واستول شو. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
پرون یې له پولې بېرته راوګرځولم، ډېر خلک وه، ټول یو ځای وشړلو. پرون د تهران په خیرآباد او رامین په سیمه کې ونیول شوم. زه یې د پولیسو ماموریت ته بوتلم. هلته یې له هر یو څخه د لارې کرایې لپاره 140 تومنه واخیستل او د هرات پولې ته یې راوستلو.
په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو مثلا ناهیلي کېدونکي بولې، وایي په دې وروستیو کې د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. پیران کې یو افغان کډوال چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د هلمند سیند د اوبو پر سر د شخړو له امله زیات شوی دی.
د هلمند سیند د اوبو په سر وروستیو پیښو چې د ایران د پولیساتو او د اسلامي امارت د ځواکونو ترمنځ شوي، افغان مهاجرینو وضعیت چې له مخکې هم ښه نه و لا خراب کړ او زموږ دغو هیوادوالو د شړلو لامل شو چې ان قانوني اسناد یې درلودل. همدې توګه د ایران خلکو لخوا د افغانانو ځورول چې ډېر ناهیلي کوونکی دی.
تر دې مخکې هم له ایرانه یو شمېر شړل شویو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دې وروستیو کې د اوبو پر سر د شخړو له امله په ایران کې د افغان کډوالو ځورونه او ایستل زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تهران او طالبانو حکومت ترمنځ د هلمند اوبو پر سر شخړه په یوه حساسه موضوع بدله شوې ده. تازه د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان ویلي چې هیواد به د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه یو ګام هم په شان نشي او د دغه هیواد حکومت به د سیستان، بلوچستان په جنوبي ایالتونو کې د اوبو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره لازمي هڅې وکړي. د ایران د مهر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وکړې. د ایران د انرژي وزیر زیاته کړه چې له خبرو اترو سره سره ایران تروسه د هلمند له سیند څخه د خپلې برخې اوبه نه دي ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د هلمند د سیند اوبو کچه راټیټه شوې ده او ایران د خپلو اوبو له حق څخه زیاتې اوبه ترلاسه کړې دي. موږ د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو له وزارت څخه هم له ایران نه د ایستل شویو افغانانو د شمیر او د دې موضوع د څرنګوالي په اړه وپوښتل، خو د یاد وزارت وایان عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو درې اونۍ وړاندې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړ چې په روان پسرلي کې 90,000 افغانان په خپله خوښه او یا په زور له هغه هېواده ایستل شوي او د دوغارون پولې له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ څه موده وړاندې په یوه راپور کې ویلي وه، اټکل کېږي چې په 2022 کال کې شاوخوا 4,150,000 افغانان له ایرانه ایستل شوي وي. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې اوسمهال شاوخوا 5,000,000 افغانان په ایران کې د استوګنې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
سرطان اخته یو شمېر افغانان چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، په جلال آباد ښار او د تورخم په دروازې کې له خپلو ستونزو شکایت کوي. دا ناروغان چې د پاکستان ویزا نه لري، وایي په جلال آباد ښار کې له اوږده انتظار په لوړه بیه د ټوکن ترلاسه کول او د تورخم په دروازه کې د څو شپو تیرول وروسته د پاکستان خاورې ته ننوځي. نور جزئیات د نرګس مومند حسن ځای په ریپورت کې.
یو شمېر هغه ناروغان چې د سرطان په ناروغۍ اخته دي او درملنې په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي، اړ کېږي پاکستان ته ولاړ شي. خو یو شمېر ناروغان په جلال آباد ښار کې د تورخم په دروازه کې د ټوکن د ترلاسه کولو لپاره د څو ورځو له انتظار شکایت کوي. ټوکن هغه پاڼه ده چې افغانو ناروغانو ته د ویزې په بدل کې ورکول کېږي، څو په آزاده توګه پاکستان ته دننه شي او خپل د ناروغۍ درملنه وکړي. عالمه هغه میرمن ده چې د سرطان له ناروغۍ رنځ وړي. د ازادي راډیو ته وویل، پخوا به په یوه ټوکن څو ځلې تګ او را راتک که و خو وصله و توکن یواز یو زل کار اخستل کیگی.
د توکن ډیره خپکړی هم چې مخکې به هم توکن واخستو نو دا توکن به بیا موږ شپږ ځله په دې شپږ میاشتې تللی شو. اوس دا توکن هم قیدوي موږ ته، خو ډېرې ستونزې دي، ډېرې سختۍ دي، اقتصاد ضعیفه دی، مشکلاتونه ډېر دي. په هوټل کې شپه نشو کولی، هوا ډېره ګرمه ده. په تورخم کې چې کله ځو هلته امبولانس چوکۍ نه لري، اکسیجن نه لري، او التم ډیر سختې دي چې تقریبا 15 پک ساته په جال کې کینو.
فرید تنها هم د سګو په سرطان اخته دی. سموده د مخې د ټوکن د اخستلو لپاره د تورخم د دروازې لارې پاکستان ته د درملنې په موخه تللی وو. دای هم خپل او د تورخم په دروازه کې د نورو ناروغانو لستونزو کې ساکوي.
سرطان روده مبتلا شدم در افغانستان پس از عملیات و مدت 6 روز
در افغانستان کې د سګو په سرطان اخته شوی وم. شپږ ورځې بستر وم، وختل می پاکستان ته لاړ شم. تورخم ته چې ورسېږي هلته د ناروغانو وضعیت چې وویني نو زړه دې له ژونده تورېږي. ډېری ناروغانو به ضعف کوو. ما خپله ځان او خپل پیواز ته مې د تور بازار څخه په 6000 افغانۍ ټوکن واخیسته او بیا مې اجازه ومونده چې پاکستان ته لاړ شم.
یک توکن صحیح را خریداری کردیم، دو نفر بود از ما 60000 شد.
دوی وای هغه کسان چې د ویزې د اخیستلو توان نه لري څو شپې په جلال آباد او تورخم کې سبا کوي څو د ټوکن د اخیستلو لپاره وار ورسیږي. په سرطان اخته ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې ناروغانو ته د ویزې د ورکړې او ورته د اسانتیاو په برخه کې د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. هڅه مو وکړه په سرطان د اخته کسانو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ویان شرف الزمان نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د جمهوریت دولتي روغتون مسؤولین ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په سرطان د اخته ناروغانو شمیر ډېر شوی دی. د دغه روغتون علمي معاون سردار محمد موسازی ازادي راډیو ته وویل
د روغتون د سرطان برخه فعاله ده، رښتیا هم زیات شوي دي. تقریبا هره ورځ شاوخوا 200 د اوپیډي ناروغان راځي چې په میاشت کې د دوی شمېر 2-3 زره کسانو ته رسېږي. او لامل یې هم د افغانستان د 4 ولایتونو څخه د روغتون ته د ناروغانو مراجعه ده.
جمهوریت روغتون ته د سرطان د ناروغانو د ډیرو ناروغانو د مراجعې یو بل لامل د کورنۍ ټیټ اقتصادي وضعیت دی چې پاکستان یا کوم بل هیواد ته د تګ توان نه لري. تمو دا وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی نبی عیساخیل اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د ادې په نوم د سرطان د درملنې یو مرکز جوړوي، خو څرګنده نه ده چې دغه روغتون د جوړېدو چارې پیل شوي او کنه. راپورونه له مخې هر کال زرګونه افغانان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان چې په افغانستان کې درملنه نه کیږي د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي توګه پاکستان ته درملنه لپاره ځي.
facebook.com/azadiradio
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ځواکونو لاسه د خوشحالي بمونو یا مهماتو د لویدو په اړه باندې انتقادونه کړي دي. ولسمشر پوتین خبرداري ورکړی دی چې اوکراینی ځواکونه د روسانو په وړاندې خوشحالي بمونه یا مهمات استعمال کړي نو روسي پوځیان به هم ځوابي اقدام باندې لاس پورې کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه مرکه کې چې دغه هیواد دولتي ټلویزیون نن یکشن به خبره کړي، اوکراین ته د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د خوشحالي مهماتو پر ورکړه انتقاد وکړ. پوتین ویلي که په اوکراین کې دغه سي وسلې د روسي ځواکونو پر خلاف وکارول سي نو موږ هم حق لرو چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره ځوابي اقدام وکړو. پوتین دا نه مني چې روسي ځواکونو دي په اوکراین کې خوشحالي مهمات کارولې وي، خو کیف او د لویدیز نورو استخباراتي بنسټونو دا موندلې چې روسي ځواکونو د 2022 کال په فروری میاشت کې پر اوکراین تر یرغل لنډ وخت وروسته خوشحالي مهمات کارولې دي. په نړۍ کې څه باندې 16 هیوادونو د خوشحالي بمونو او مهماتو کارول منع اعلان کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د جولای میاشتې پر 1 اعلان وکړ چې اوکراین ته خوشحالي مهمات لیږي. وروسته د اوکراین د پوځي و قمندان د تیر اونۍ د پنځمې پر ورځ تایید کړ چې هیواد یې د خوشحالي مهماتو لومړۍ بسته ترلاسه کړې ده. د اوکراین د ګډو ځواکونو د عملیاتو قمندان جنرال الکساندر ترناوسکی له سی این این تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د اوکراین پوځ لا هم دغه مهمات نه دي کارولي او په ملکی ساحو کې به یې ونه کاروي. بلخوا د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په باب د سیوی موافقې له مخې وروستۍ کشتۍ نن له اوکراین روانه سوه. روسیه د جون میاشتې له وشتمې نیټې د دې موافقې له مخې چې مهلت یې سبا دوشنبه ختمیږي د نویو انتقالاتو له راجستر کولو ډډه کړې ده. د ملګرو ملتونو یو ویان تیره جمعه ویلی و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د دې موافقې د تمدید په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځواب ته په تمه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه ویلی و چې د ملګرو ملتونو داسې کوم پیشنهاد نه دی لیدلی. روسیې په وار وار خبرداری ورکړې چې دغه موافقه به فسخه کړي. راپورونه وایي د دې پیشنهاد د منلو په بدل کې روسیه غواړي چې د روسل خوز بانک په نوم روسی بانک د پیسو د راکړې ورکړې له نړیوال سیستم یا سویفت سره وتړل سي. د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل موافقه د می میاشتې پر ولسمه د دوو میاشتو لپاره تمدید کړای سوې وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
آرایشګری د ښځو د خوښي کاروبار دی. د ظرافت کاری دا مسلک د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال لري. په افغانستان کې د سینګارولو یا آرایشګری کار یوازې د شوق او ذوق مسلک نه، بلکې ډیریو میرمنو ته د عاید د ترلاسه کولو ښه سرچینه وه، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورباندې بندیز لګیدلی. دې راپور کې مو له یوې همداسې میرمنې سره خبرې کړې چې د شوق له مخې نه، بلکې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په هدف یې دغه مسلک مخته وړ.
زړه می ډیر زیات ترخوي او دا دکان ما د زړه په وینو جوړ کړای دی. اوس زنه پویم چې زه دا دکان سره رقم کم نور پاینده کې به د ما سرنوشت څنګه شي او زما ژوند به څنګه.
دا 50 کلنه میرمن چې نغور دی امنیتی سنځ له عمل نوم پر راپور کې وخلو د میدان وردګ ولایت ته، خو اوس په کابل کې ژوند کوي. دا په 1900 مریض کال کې د کابل پانتون د ژبې او ادبیاتو د پوهنځي له روسي څنګه څخه فارغ شوی. په خبرې د یاد کال جګړو اړه کړه چې قرغزستان ته کډه شي او د جلا وطنې سکاله حالته تیر کړي. په خبرې له هغه کلونو څخه ښه ګټه واخیسته او خپل مسلک یې بدل کړ. آرایشګری پیل کړ او په دې برخه کې مسلکي زده کړې هلته پای ته ورسولې. دا میرمن وایي درې کاله قرغزستان کې کار وکړ. په خبرې هیوادنې مینه اړه کړه چې بیرته راستنه شي او په خپل هیواد کې کار وکړي. وایي له وړکی دکان څخه خپل کار پیل کړ، اوس لوی سینګار ځای لري او د سینګار اړوند ټول کارونه کوي.
هلته مې لږ کار وکړ، بیا مې غوښتل بیرته خپل وطن ته راشم. کابل کې مې دا کار شروع کړ. 15 کاله کېږي چې په دې مسلک کې زه کار کوم. زه وروزي جوړوم، د ویښتانو قیچي، تونی، لشمول، د ناوې جوړول او فیشن او سینګار ټول کارونه.
دا میرمن وایي شپږ شاګردان او دوه کارګران لري. په خبرې د سنگارتونونو په بندولو به یوازې د دې د سنگار ځای دا او اته کارکونکو د خپل کور ډوډۍ ګټون کې دی وزګاری شي.
کله چې کابل ته راغلم کار مې د ډیر وړه دکان نشرو کړ. په اول کې مې تنه کار کړ، یعنی نور څه کې ماسه نه و. بیا مې خپل کار پراخه کړ، شاګردان مې ونیولې، غټول مې وروزولې، اوس په ټوله بیکاره شي.
دا میرمن زیاتوی چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرست ده.
فقط زه په کور کې کار کوم. میړه مې بیکار دی، خوخي خسر مرسدی، اولادونه مې دي، خسر ته مې د دوا کال کې اشتقات نه دی ورکړې. بس دا زه تنایم چې کور کې کار کوم. د کور ټول مسولیت ما په غاړه دی. د کار به مې بند شي او کور به مې ډیر ډیر مشکلات سره مخامخ شي.
دا وایي هیله ده د طالبانو حکومت له خپل دې پریکړې په شا شي او هڅه دی نه کوي چې افغانستان ښځو ته په دوزخ بدل کړي.
د مایله د امارات اسلامي نه ده چې په دو خپل تصمیم باندې بیا هم د سر فکر وکړي. دا تنه د ما نه، بلکې د ټولو افغان ښځو مشکل دی. ته دې نور زیات خزینه ځوروي. افغانستان ښځو ته بيخي دوزخ ګرځولای دی.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د شفای حکم پر بنسر د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت په یو مکتوب کې ویلي چې د روان مریض کال د زمري میاشتې له درېمې نیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سینګارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا رسیدو وروسته د ښځو په زده کړو او په ډیریو دولتي او نادولتي ادارو کې دوی پر کار کولو بندیز لګولی. دوی بندیزونه په کور دننه او بهر غبرګونونه پارولي، خو طالبان له خپلو دې پریکړو نه دي په شا شوي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
د نمارسنه په نوم د افغاني فلمونو او سریالونو د تولید یو بنسټ د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ګلچيري په نوم یو سریال جوړ او خپور کړی دی. د ګلچيري سریال لوبغاړو د نمارسنه مسولینو ازادي راډیو ته ویل دا سریال په ډیرو سختو شرایطو کې جوړ کړی. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې چې د سریال یوې برخې پیلېږي.
بله پدر جان.
دخترم کارایت خوب پیش میره؟
بله پدر جان، نگران نباشین.
بچین بیبی که چیز کم و کاست نباشی، میمانی عادی نیست.
گلچهره هغه افغانی سیریال چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته جوړ شوی دی. گلچهره هغه نجلۍ ده چې له 12 ټولګي فارغه شوی او له خپل پلار، مور او یو ورور سره ژوند کوي. دا د خپل پلار په غوښتنه له یو ډاکټر سره کوژده کوي، خو د کورنۍ ستونزو او لاسوهنو له امله دا اړیکه له منځه ځي.
دغه نه میخوایم که د مورد زندگی ما کس تصمیم بگیره. ما خودم تصمیم زندگی خودم میگیرم. یک بار پدرم د مورد سرنوشت ما تصمیم گرفت، امو کافیست او پدرم بود، اما این بار ما خودم تصمیم خودم میگیرم.
د گلچهره د رول لوبغاړي شګوفا بارزی چې د لومړنۍ سینمایي تجربه ده وای، د گلچهره سریال هغونجونو ته چې خپل حقونو څخه نه خبر دي یو پیغام دی.
پیغام یې د دې سریال د طریقې دا و چې کومې نجونې چې فامیل اختیار نه ورکوي، دا حق نه ورکوي ټول تصمیم فامیل نیسي، کول چې زه دا ته تا ورکوم ته به خوله چپه نیسي، یا که زه دونه ولور در باندې ژدم ته به خوله چپه ونیسي. هدف د دې سریال دا و چې هر نجلۍ حق لري چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي، هر نجلۍ حق لري چې خپل په حقوقو پوه سي، خپل د حق دفاع وکړي، پرو ودرېږي.
شګوفا وایي چې په دې سریال کې کار کول د لپاره به ستونزو نه ول. دا وایي له کورنۍ، خپلوانو او ان د طالبانو له حکومت سره یې مبارزه کړې او په دې سریال کې لوبېدلې ده.
د طالبانو خاصه محدودیتونه دا و چې خو به هم دغه سربیره موږ کار کوی، مراتونه کول، مثلا نه پریښولو چې د لوک انجلی یو ځای سره اوسي، حتی په یو موټر کې نه پریښولو چې سره یو ځای اوسي، وشه د پجلا موټر کولر ځین او الکان د پجلا موټر کولر سي. ځینې محدودیتونه د مرات خاصه و، خو به هم دغه محدودیتونه پر سربیره موږ کولای شو. ګلچهره سریال صاحب،
د ګلچهره سریال د نومه رسنې کلتوري بنسټ لخوا تولید او خپور شوی. دا بنسټ خپل تولیدي سیالونه او فلمونه د خپل یوټیوب چینل له لارې خپروي او خپل لیدونکو ته وړاندې کوي.
پښتونه بیوګی مې قدر نته شلی تخره تاثیر روبای مکان خود تاثیر ما یا خروار خوازګار داشتم.
د افغانستان د سینما تجربه لرونکو لوبغاړي لیلا همدرد په دې سیریال کې د ګلچهره د خواخي رول لوبولای دی. نو موري چلمړي زلمن فیرو لوبوي ازادي رادیو ته وویل
نقشه کې ما د سریال ګلچهره دوستم
پایو زما کوم رول چې د ګلچهره په سریال کې و دا پیغام میدل چې باید یو مور د خپل هیلو او بی ځای غرور لپاره د خپل اولادونو د ویزوانی او معصوم انجلی ژوند تبا نه کړي. د سریال سبتول شخصا زما لپاره ډیر ستونزمنو، ځکه کله چې سبتول تطلم په دې فکر کې یم چې څه وخت به طالبان راشي او سب به ودروي.
د ګلچهره سریال جوړونکو صدام دلاور ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو تر سیوري لاندې د دې سیریال جوړول ورته ډیر ستونزمن کار و.
تولید در افغانستان در شرایط فعلی خیلی سخت است که
په اوسنی حالاتو کې په افغانستان کې تولید ډیر ستونزمن دی او دا کار په اسانۍ نه کی. موږ له ټولو هغه ننګونو سره چې وسره مخ شو مبارزه وکړه او هغه کښته چې د ډوبېدو په حال کې وخت د مقصد ساحل ته ورسول. خلکو ته مو دا احساس ورکړ چې سینما نه له دین سره په ټکر کې ده او نه له نظام سره. سینما ډیره ښه او اغیزمنه اوسېدلی شي.
نظام سینما میدونه کې خیلی خوب
د ښاغلي دلاور په وینا د ګلچهره سریال ته د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د افغانانو هرکلی د دې لامل شوی چې د دې سریال د تولید پر مهال هغه ټولې ستونزې او ننګونې چې دوی ورسره مخ شوي وو هیرې کړي. ښاغلی دلاور وایي د طالبانو حکومت باید د سینماګرانو ملاتړ وکړي. هغه زیاته کړه چې په تېر حکومت کې هم له سینما ملاتړ نه و شوی او خلکو هم د سینما په اړه ښه نظر نه درلود، خو یو شمېر هغه لوبغاړي چې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د سینما وضعیت ناهیلي کوونکی بولي. د سینما یوې لوبغاړې یاسمین یارمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سینما در افغانستان نقش را که باید بازی می‌کرد.
هر رول چه سینما درلود او ډیر اغیزمن و لبادا مرغه پوسنی حالات که نشته که وی هم نیمگرائی ده. کسه هم سینما پا افغانستان که یوا واردائتی پدیده ده، خو افغانستان دی کلتور برخه ده او شتونی پر طور بشری چلونه که مهم ده.
در تمام جوام بشری اتمی است.
د ګلچهره سریال داسې مهال په افغانستان کې جوړ شو چې د طالبانو له واکمنۍ او پر سینما او سینماګرانو د بندیزونو له امله ډېری سینماګران او لوبغاړي له افغانستانه ووتل او یو شمېر یې په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اوس ورځو لنډو خبرونو ته. د د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون لاړخه یو لتر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. د اوچا په وینا افغانستان د نړۍ په لسو هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچا وی وچکالي چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختي دوده. اوچا په خپل ټویټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش خبرداری ته اشاره کړې ده چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټروله وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوې چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمیر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په می کې 45 میلیونو او 3 لکو ته راکم شي. د راپورونو له مخې ایراني چارواکو د شنبې او جمعې په ورځو له دغه هیواد شاوخوا 15,000 افغان کډوال لومړی نیولي او بیا یې ایستلي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزیر وایي له نړیوال اقتصاد سره د مرستې یوازینۍ لار د جګړه ځپلې او اوکراین د ملاتړ زیاتول دي. جنت یلن نن یک شنبه ویلي د دې ترڅنګ چې د نویو ټوکیدلو اقتصادونو تقویه کول او د پورونو د ستونزې په وړاندې مهمه مبارزه مهم نقش لري. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي او د خبرونه التام ولولې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یو بریتانوی بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له لیږوالي سره معتادینو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړې ده.
نن که ته پورتګال راټولوي تاریخ بندې خبرې اقتصاد ته تاوان رسېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د احتیاط په بهیر کې د معتاد ګوښه اوسېدل تر درملنې وروسته هم دوام کوي.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوس د پخوا غوندی لخپلی کورانه او دوستانو سره تگ را تگ نشم کولی.
دا چې احتیاط ناروغی ده که جرم په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارشاد منصور سره مرکه کړي.
د دې ناروغی په عواقبو کې جرمونه، اخلاقی ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شامل دی شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی محمود الله وایي چې د گاونډي له احتیاط سره د ځوانانو محلي شورا هم ړنګ شو.
بیا د ژوندۍ خراب سو حتی تر دې حد ورسېده چې دای د گاونډي له کورونه غلا شروع کړي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډراما لرو.
بشیر زوی څه ګټه ویل؟
تاسو یې احتیاط ته کوز درا کوي؟
هو زشته کوز در کوم.
نو تاسو خو بز ما سره یو مشوره کوله.
پرونه په راپور پیل کوو. د بریتانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ وایي په افغانستان کې د کوګنارو د کښت لیږوالی به په بریتانیا کې هیروینو ته لاسرسی لخ کړي. دا بنسټ د 2000 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي هیروینو ته نه لاسرسی به د دې سبب شي چې معتادین به په اروپایي هیوادونو کې د ښیښې او فینټالین په ګډون کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي په نړۍ کې د احتیاط بحران او نشه یي موادو د بیې لوړیدو ته په کتو سره کېدای شي چې د سیمې په هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د بریتانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه وړاندوینه کړې ده. د دې بنسټ لومړی سناریو یا وضعیت دا دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه به د طالبانو د حکومت پریکړه دوام ونه کړي، ځکه که 2000 او 2001 میلادي کلونو ته وګورو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له حکم څخه د نړیوالو مرستو او نړیوالې ټولنې د همکاري جلبولو لپاره کار اخیستل کیږي. له دې بوټي سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره دا مسله کولی سي چې خلک د طالبانو د حکومت پر وړاندې ودروي یا لږ تر لږه ناراضه سي. د دې بنسټ د دوهم وضعیت وړاندوینه دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت لګېدلی بندیز به همداسې پاتې وي. د دې وضعیت په پایله کې به په نړیوالو بازارونو کې د تاریاکو او هیروینو بیې لوړې سي، په سیمه کې به د کوکنارو کښت رواج سي، او نشه یي موادو د جوړولو لپاره به لابراتوارونه هم ځای پر ځای سي. د درېیم وضعیت وړاندوینه دا ده چې که نور هیوادونه د نړیوالو بازارونو غوښتنه پوره نه کړي، د نشه یي موادو وضعیت به نور هم خراب سي. په اروپا، په تیره بیا برتانیا کې به معتادین د شیشې او فینتالین په ګډون نورو نشه یي موادو ته مخه کړي. دې برتانوي بنسټ لیکلي سږ کال په مني کې به دا ثابته سي چې آیا د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې جدي دی که نه. د دې بنسټ په وینا په راتلونکو اتلسو میاشتو کې به په نړیوالو بازارونو کې د هغو هیروینو د کموالي اغېز روښانه سي چې په افغانستان کې جوړیږي. په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو څیړنو ښوولې وه چې په دې کال کې د نړۍ 83% ډیر تاریخ په افغانستان کې تولید شوی وه. د برتانیا د روغتیایي بنسټونو څیړنې ښیي چې په دې کال کې له 30% څخه تر 35% پورې مصرف شوي هیروین د افغانستان د تاریاکو څخه جوړ شوي او بیا برتانیا ته قاچاق شوي وه. د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال منلي چې افغانستان په تیرو 20 کالو کې نړۍ ته د نشه یي موادو لوی صادرونکی هیواد و.
افغانستان سے نړی پساتل روینو د تاریخ او اول نمبر هواد د تاریخ اقتصاد نن کته پورتګال نه ټولې تاریخ باندې خبرې اقتصاد ته روان دي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په تیرو 20 کالو کې د افغانستان 80% تاریخ یوازې له هلمند ولایت څخه لاس تر راتلل چې د دې ولایت ډیره برخه د طالبانو په واک کې و. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په نړۍ کې د احتیاط ستونزې ته په کتو سره په یو ځل د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو تولید کمول خطرناک کار بولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې باید په نړۍ کې د نشه یي موادو غوښتنه د سیمې نور هیوادونه پوره کړي.
د سیمې او سیمې څخه هاخوا هیوادونو کې د نشه یي موادو غوښتنه شته. که افغانستان د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، باید یو بل هیواد دا قرباني ورکړي چې په نړۍ کې د دومره ډیرو معتادینو اړتیاوې پوره کړي او هغوی ته نشه یي مواد ورسوي.
که څه هم تر دې مهاله په روان کال کې د کوکنارو د کښت په اړه ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت خپلو سرویګانو راپورونه نه دي خپاره کړي، خو د ځینو بنسټونو اټکلي سرویګانې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره د طالبانو د حکومت لخوا د پرمختیايي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په یو ځل د کوکنارو د کښت منع کول بېوزلي ډیره کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي یو معتاد کولی شي چې د احتیاط په لومړیو شپږو میاشتو کې له خپلوانو سره اړیکې وساتي، خو تر شپږو میاشتو وروسته ځان پردی ورته ښکاري او ګوښه اوسېدل خوښوي. معتادین هم وایي چې له کورنۍ او ټولنې څخه لریوالی هغوی د تل لپاره د معتادینو له ډلې سره تړلي ساتي او بیرته ټولنې او عادي ژوند ته د ورګرځېدو مخه یې نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ارواپوهان وایي چې نشه یي موادو د معتادینو پر ذهن او روان د نورو منفي اغېزو تر څنګ د دوی خویونه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له معتادینو سره کښېني. د دوی په خبره د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفي د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اتحاد له امله راپیدا شوي بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه،
کله چې له چا سره د کورنۍ ملاتړ نه وي او څوک مینه ورسره ونه کړي، ښکاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو له مخې معتاد ملګري لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د ده پخوانی معتاد ملګري دي. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې امله له کورنۍ او خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خواندا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې د ته په پیل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کولو، خو اوس ډیر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوز ده پخوا غنده لخپلی کورانه او دوستانو سره تگ را تگ نشم کولی و دونو او ده خوخی نورو مراسمو تا نشم ورتلی. اوز لخپلوانو چخه گوخه شویم. اوز چی کل زینی ملگری ما تا رازی نو ده هغوی لیدو تا میزر نکیگی او زینی پتیگم. آخر می دا غوره وګڼله چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي،
در جایی باشم که مثلا کس مره نبینه.
هر وپوهان وایي چې د معتادینو ناوړه کارونه او د نشهیي موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه اغېز کوي. له همدې امله خلک خپلې اړیکې ورسره پرې کوي. خو احمد شاه بیا خپل دوه معتاد زامن نه پرېږدي چې له کوره د باندې ژوند وکړي او له خپلوانو څخه لرې شي.
زه دوی باندې متواتر تداوي کوم، په ډېر تکلیف په ډېر زحمت باندې لکه لتر سما دی ته خبر نه دی وستل چې درو هم سایر تو کوټو ایس پودری خو خلپی خبر دی پورا پورا خلکو لیدلې پسترګو چې د عمل کا.
ځین متادین له کورونې څخه لري له موتاد ملګرو سره وسیږي او په کوڅو بازارونو کې ګرځي چې د نشي موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالت د هغوی خپلوان ډیر زوروي چې لدی ډول خپلوانو څخه یو هم زمانو دین دی.
پار سال که د ایران کې اومده بود خانه باز
تیر کال می مامال ایران کور ته راغی، هلته موتاد شوی و. زما د ورور د نکریز و شپې او واده ته رانغی. دې کار ډیر خفه کړو. موږ نه پوهېدو چې دی ولې زموږ کره رانغی. زموږ ماما دی، باید په خوښیو او غم کې راسره شریک شي.
د خوشی غم
د ارواپوهانو له نظره نشه په لومړي پړاو کې موتاد خوشاله ساتي. یو موتاد کولی شي چې تر شپږو میاشتو پورې په عادي ډول ژوند وکړي، خو د وخت په تیریدو سره یې له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار د شپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوری په لنډو صفو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 1280 منځنۍ صفو باندې واوري. ارواپوهان او د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې اعتیاد او رواني او ذهني ناروغي ده. باید له هغوی سره د مجرم په ډول نه، بلکې د ناروغ په ډول چلند وشي. دا چې اعتیاد ناروغي ده، نو بیا خلک ولې معتادینو ته د یو ګناهګار او مجرم په سترګه ګوري؟ معتاد ته د مجرم په سترګه کتل له هغوی سره بد چلند کول خپل معتاد له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي، او په ټولنه کې د معتادینو پر وړاندې د مثبت چلند کولو لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې اعتیاد څه ډول ناروغي ده.
اعتیاد یو ډیر پیچلی ناروغي ده. د ناروغي یو اړخ رواني ستونزې دي، بل اړخ جسمي تغیرات دي چې د یو معتاد په وجود کې د مخدره موادو له کبله رامنځته کیږي، او د دې ترڅنګ نور اړخونه هم لري لکه فامیلي اړخونه او ټولنیز اړخونه. او دغه ناروغان له ګڼو اجتماعي ستونزو سره هم مخامخ کیږي. او په دې جریان کې کېدای شي ځینې داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د ټولنې د نورمونو د ټولنې د اخلاقو خلاف وي او د جرمونو مرتکب شي. په ټوله کې ویلی شو چې اعتیاد یوه ناروغي ده، ولې د دې ناروغۍ په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شاملېدای شي.
کله چې اعتیاد د نورو ناروغیو په چیر یوه ناروغي ده، بیا نو ولې خلک معتادینو ته په بد سترګ ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره نه کوي؟
کله مختلف اړخونه ورته وکتل شي، یو معتاد کېدلی شي ناروغ وي، د هغه له ناروغۍ هیڅوک سترګې نشي پټولی، ولې په عین حال کې کېدای شي ځینې داسې کارونو ته مخه کړي چې هغه جرم ګڼل کیږي. ولې په اصل کې خپل په مخدره موادو اخته کېدل دا یوه ناروغي ده، دې ته جرم نشي ویل کېدای، ځکه دا د طبابت له لحاظه د انسان په دماغ کې دغه مواد داسې تغیرات راولي چې دماغ په نورمال شکل سره خپل وظایف نشي ترسره کولی او د انسان مختلف دماغي وظایف له ستونزو سره مخ کیږي. نو موږ ویلی شو چې دغه کسان له یوې مغزي یا له یوې رواني ناروغۍ کړیږي.
معتادینو ته د یو مجرم په سترګه کتل او بد چلند ورسره کول معتادین له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي؟
متاسفانه هغه کسان چې له مخدره موادو استفاده کوي دوی نه تنها له جسمی او رواني پلوه له ستونزو سره مخامخ کیږي، له خپل کورنۍ، له دوستانو، له ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي، او دغه ستونزې د دې باعث کیږي چې دوی سره توپیر او تبعیض وشي، او دغه تبعیض بیا په خپل وار د دوی وضعیت نور هم پسې خرابوي. تر ډیره خپل د احتیاط ناروغۍ یا مخدره موادو اخته کیدل له کلتوري لحاظه زموږ په ټولنه کې او په اکثره نورو ټولنو کې یو شرم او یو بد نوم ګڼل کیږي، او تر ډیره له معتاد سره د مجرم په صفت برخورد کول هم له همدغه کلتوري او ټولنیز برداشتونو سرچینه اخلي، او اکثرا دغه کسانو ته د مجرم په صفت یا د یو بد اخلاق انسان په صفت کتل کیږي. ولی دغه خبرې په خپل ځای د دې لپاره چې یو معتاد تداوی شي د مخدره موادو استفاده پریږدي، ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی ته احتیاط د یو مرض په توګه ومنل شي او د هغه د تداوی لپاره لارې چارې ولټول شي.
د معتادینو کورنیو ته متوسیت څه ده؟ دوی باید له خپلو معتادو ناروغو غړو سره څه ډول چلند وکړي؟
د مخدره موادو د استفاده کوونکو په درملنه کې د کورنۍ ونډه ډیره زیاته مهمه ده. متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په دماغ کې مرضي تغییرات رامنځته کوي، او دغه تغییرات په اسانه او په کمه موده کې لمنځه نه ځي. د درملنې موده ډیره اوږده وي، په دې جریان کې کیدای شي په وار وار ناروغان له مختلفو ستونزو سره مخ شي. دوی ته د کورنۍ حمایت په هر برخه کې ډیر زیات مهم دی، او که چیرته کورنۍ خپل غړی، هغه غړی چې مخدره مواد کاروي، له هغه ملاتړ وکړي، هغه ته د درملنې امکانات برابر کړي، له معتادینو سره د هغه د ناستې ولاړې مخنیوی وکړي، دوی ته د کار، د روزګار او د مصروفیتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، نو ډیر امکان شته چې دوی له مخدره موادو راوګرځي او د یو نورمال انسان په شکل سره ژوند پیل کړي. اما که چیرته کورنۍ دوی رټي، نو طبعا دوی کیدای شي د مخدره موادو د ترلاسه کولو په خاطر جرمونو ته مخه کړي، د خلکو د آزار او اذیت باعث شي، او په دې اساس د دوی ستونزه له هر اړخه زیاتیږي، او دا هغه مرحله ده چې کیدای شي دوی اخلاقي ستونزې پیدا کړي، دوی له قانون سره غړونه او جرمونه ترسره کړي، او بیا د دوی درملنه ډیره پیچلې کیږي، او مخصوصا د موږ په شرایطو کې په محدودو امکاناتو له دغه مرحلې د دوی راایستل ډیره سخته او پیچلې کیږي.
د ټولنې عام خلک څنګه پوه شي معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید د ناروغانو په سترګو ورته وکتل شي؟
متاسفانه زموږ ټولنه د عامه پوهاوي له پلوه، د تعلیم له پلوه یوه ډیره رسیدلې ټولنه نه ده، او له مختلفو برخو موږ ستونزې لرو. یوه غټه ستونزه هم دا ده چې دوی له معتادینو سره اکثره ځایونو کې سپک چلند کیږي، په بدو نومونو یادیږي. دوی سره دغه چلند د دې باعث کیږي چې د دوی ستونزه، د دوی ناروغۍ لا پسې پیچلې شي، او دوی نورمال ژوند ته او درملنې ته، دواوو اخیستلو ته، د دواوو خوړلو ته او نورو امکاناتو ته زړه ښه نه کړي، او د دې تر څنګ دوی خپله د دې سپک چلند په ځواب کې دوی هم کیدای شي ورته عمل ترسره کړي، او دا کیدای شي کورنیو ته، ټولنو ته او د ټول ملک امنیت ته یوه ستونزه رامنځته کړي.
یو حاکم نظام باید له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو خلک پوه کړي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي؟
یو مهم اړخ د معتادینو په کنټرول کې، د مخدره موادو د استفادې په کنټرول کې او د احتیاط په درملنه کې دا دی چې مسؤلین باید له مختلفو لارو د عامو خلکو پوهاوی لوړ کړي، او دا پوهاوی، دا تعلیمات عامو خلکو ته تر ډیره مرسته کولی شي چې دوی خپل ماشومان، خپله کورنۍ او خپل ځوانان له مخدره موادو راوګرځوي. که چیرته احیانا څوک مخدره مواد استفاده کوي، دوی په هغه لومړنیو مراحلو کې وپیژني او د هغه د درملنې لپاره لارې چارې ولټوي. اما که چیرته اوسنۍ وضعیت دوام وکړي، دغه ستونزه کیدای شي نور هم پراخه شي. ډیر ځوانان، ډیر تنکي ځوانان او ماشومان د مخدره موادو استفادې ته مخه کړي.
تر نو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالروف تر نشي مخکې تکړه خټګر وو، او د ټولې سیمې د معماری کارونه به یې کول. دغه ډول د ځوانانو د شورا غړیتوب هم درلود چې د سیمې په اجتماعي کارونو کې به یې پر ونډه اخیسته. خو کله چې معتاد سو د هر څه ځینې پاتې سول، آن دا چې اوس د سیمې خلک هم باور نه ورباندې کوي او د ده له ویرې د کورونو دروازو ته قلفونه وراچوي. دا چې عبدالروف خپل کور او سیمه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، په دې اړه نورې خبرې به د ده له یوه ګاونډي محمد الله څخه واورو.
مونږه نږدې ګاونډی ده، مخکې له دې نه چې دی معتاد شي دلته د دې غونډې کلي ساختماني کارونه تاداوه شاید کول دلته، او په مړي ژوندي کې به یې ګاونډیو سره او کلي خلکو سره به یې اشتراکونه کول او د خلکو په زړه کې جای درلود. دی خو منطقه کې ډېر مشهور او خلکو پېژانده، نو هر چا مثلا موضوعګانې یا خواستګاریان یا طلبګاریان چې کېدل هر معاملو کې به دا د ګاونډیانو په معاملو کې دی و. دوی ژوند ښه و، کور یې هم ښه و، پیسې راوړلې کور ته، اقتصادي مشکلات نه ول ورسره، نو زمن مکتب ته تلل دایم ښه و. بل دین چې دی معتاد شي بیا یې د ژوند ډېر خرابه سو، حتی تر دې حده ورسېده چې دی د ګاونډۍ له کورونه غلا شروع کړي، جنګونه به یې کول. بوس یا حتی مشر زوی عصبي تکلیف پیدا کړی، په دې خاطر یې د خپلې ښځې سره جنګونه کول، د کور دغه اسباب وسایل غلا کول، خرڅول به یې دا مواد به یې ځان ته پیدا کول. بې کله غلاوې شروع کړې، د خلکو له نظر نه ولوېده، حتی مجلسو ته چا نه پرېښوده. ماجد جمعې مانځه ته به چې کله راغی، نو خلکو به ته د چپلاقو ته به یو نفر ودراو چې دا یې وینسي ځان سره. زامن کله چې به مکتب ته تله، حتی چې کوم هم صنفي به یې ورته ویل چې یا د معتادو یا د پولریزو، نو ده به حتی ژړلې. نو اقتصادي مشکلات زیات شول، حتی د ښځې په کور کې یو تنور جوړ کړه چې د هماغه ډوډۍ به یې د کلي کور پخول، او له دې لارې نه به پیسې پیدا کولې. زمونه مشر زوی خو یې مکتب خوشې کړه، په دې خاطر نه شو کولی چې مکتب ته لاړ شي، بیا یې باندې شاقکاري کوله. نو بعد له دې نه چې دی معتاد شو، نه به ډېر وخت په انتقه کې، چې کله به دی پیدا شو موږ به دا دروازې بندې ساتلې تر څو چې کور ته رانه وځي، یا بایسکل یا موټرسکل شاید یې غلا نه کړي، بامبول طرف رانه سي. په غونډ کلي باندې تاثیر وکړ، حتی دغه کله به دی د ورونه دنه چې واړول د سره چې مثلا مونږ ګرځېدو یا د زامنو سره، مونږ به کور کې چا نه پرېښودلو چې دوی سره وګرځې چې معتاد نه سي. په غونډو ځوانانو باندې، په مفکورو باندې ډېره بده اغېزه کړې. د ځوانانو هغه څه یو شورا هم درلودل، هغه هم له منځه لاړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یوه نجلۍ خوښه کړې ده. خو کله چې بشیر خبرېږي، نه یوازې دا چې دا نجلۍ نه غواړي، بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
سره یو خبره مې درته کوله.
وایا، څه خبره دې راته کوله؟
ما ویل بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی.
هو، په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی. اصل خبره وکړه.
ما لوز لازه او ته ژوندي یو، ښه دی چې مژور المسیان په خپلو سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو. خو دا خبره دې تر څه پورې رایاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو، نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده. زموږ د کلي د سالار کالور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې ډېرې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور یې خپله راته ویله چې زه ستا زوی ته لور درکوم.
صحیح ده چې مور به درته ویلې وي، خو پلار یې څه وایي؟
مور یې ویله چې د پلار یې هم خوښه ده، ویل بس مازې راسې دسمال یوسي.
ښځې، زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله مونږ ته جلۍ راکوي؟ نجلۍ خو به کوم عیب نه لري.
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده، موږ له کوچنیوالي څخه پېژنو. ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده، او ډېره ښایسته هم ده.
نو بل چا ته ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ځکه راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینهو مرکه به وروسته ور واستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته په خوله وویله چې داسې دسمال یوسي، دسمال یې تیار ایښی دی.
ښه چې داسې ده، بیا نو سمه ته ور به شو.
ښه، څه وخت به ورشو؟
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم، بل سبا به ورشو.
سمه ده، بل سبا ته به د خیر ورش.
لا 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 لا، خبر یې کنا؟
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلی؟
زیری مې در باندې.
د څه شي زیری؟
چې درته یې وایم، زیری خو به راکوې؟
او زیری درکوم، ژر راته ووایه چې څه خبره ده.
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا دسمال راوړي.
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که نه منې د مور څخه پوښتنه وکړه.
مورې، وا مورې،
څه وایې؟
ها دا دی، مور به ټوله کیسه درته وکړي.
بشیره زویه، څه دې راته ویله؟
تاسې رښتیا ماته کوزده راکوئ؟
هو، رښتیا کوزده درکوو.
نو تاسې خو به زما سره یوه مشوره کوله.
نو مشورې ته څه ضرورت دی؟ جلی موږ ټول پیژنو، او پلارګنې یې تر موږ ته ښه پیژنې چې ډېر ښه خلک دي. زموږ د کلي د سالاره کا لور ده.
مورې، تا هم عجیبه خبرې کوې. ما کله وویل چې نجلۍ بدرنګه ده او یا زما دا کورنۍ نه ده خوښه؟ تاسې نجلۍ او کورنۍ ښه پیژنئ، خو ما نه پیژنئ.
دا خبره بیا څه مانا؟ تا څنګه نه پیژنو؟
که مو زه پیژندلی بیا مو نه ویله چې واده درکوو.
زه پوه نه شوم ستا مطلب څه دی.
ته نه یې خبره چې زه د ایرو وینو عملی یم؟ زه پر خپل ځان پام نشم کولی، او تاسې د ښځې او بچیانو ساتنه او پالنه را دې غاړې کوئ.
زویه، ته خو شکر دی یوازې نه یې، موږ هم در سره یو.
مورې، ته ما نه وینې چې په میاشتو میاشتو له کوره ورکیم؟ ښځه او بچیان خو ساتنه او پالنه غواړي. زه دا بار نشم وړلی، او بل نو یوازې زه نه یم، د نجلۍ سره هم ظلم دی. ته خپل هم د یوې لور مورې، ته خپله لور عملی هلک ته ورکوې؟
نو موږ خو یې په زوره نه ځینې غواړو، دوی خپله راکوي.
نو دوی خو زموږ خانې او پیسو ته ګوري، خو باید موږ انصاف وکړو.
نو چاره څه ده؟
چاره دا ده چې زه اوس واده نه کوم.
نو تر کومه وخته پورې به دغسې بې واده ګرځې؟
تر هغو پورې به ګرځم چې جوړېږم.
نو علاج خو دې تر واده وروسته هم کولی شې.
مورې، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ما درته وویل چې زه عملی یم. عملی مانا ناروغ. سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي.
بس سمه ده، هر ډول چې ستا خوښه وي.
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم، واده به وروسته ګورو. خو که تاسې زما بې اجازې کوزده را وکړه، سخت به پښیمانه شئ.
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان.
ما دکدم مستی، ما فل غټ سترګې چیزه کړې.